های جدیدش در کانادا شنبه 23 عقرب از رادیو آشنا نشر می شود.
په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې د نیم ساعته پښتو خبري مجله هم زه اجمل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به هم تر ډیره په فرانسه کې د تېرې شپې د چاودنو په اړه واورئ، کوم چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ځان منلی دی. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس په پاریس کې وروستۍ حمله غندلې دي. د افغانستان ولسي جرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسؤلینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ، او دا به هم واوري چې د اسلامي دولت ډلې نن په یوې اعلامیې کې د پاریس د بریدونو مسؤلیت منلی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په پاریس کې وروستۍ حمله غندلې او ویلي دي چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. ولسمشر غني په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغانستان په دې غمیزه کې د فرانسې د خلکو ترڅنګ دی او په دې حمله کې سره سخت خواشینی دی. دغه راز د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په پاریس کې وروستۍ حملو ته په اشاره د تروریزم په له منځه وړلو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسی جرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسؤلینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ. په دغه فرمان کې له ولسی جرګې غوښتل شوی و کچیرې امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلین د ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه نه کړي، د سرپرست په توګه کولی سي خپلې دندې ته ادامه ورکړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طالبانو لخوا د کونړ ولایت کوز کونړ نومول سوی ولسوال او درې کسانې په ننګرهار کې نیول سوي دي. د ادارې نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په ننګرهار کې په تخریبي فعالیتونو او د ماین په ایښودنې بوخت و چې د امنیتي منصوبینو لخوا ونیول سوه. د نیول سوو کسانو د اقرار له مخې د وسلو او مهماتو یو پټنځای هم ترلاسه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې په یوې اعلامیې کې چې نن خپره سوې د پاریس د بریدونو مسؤلیت منلی دی. دوی په اعلامیې کې ویلي چې اتو کسانو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو دغه بریدونه کړي دي. دغه راز د ډله وایي دا په دې ډول یې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي او هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمه کې د لویدیځ د هوایي بریدونو غچ واخیست. تر دې څرګندونو لږ وړاندې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم د پاریس بریدونه د اسلامي دولت ډلې کار بللی و. ولسمشر اولاند وایي د پاریس په بریدونو کې 128 تنه وژل سوي دي. نوموړي نن په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي چې دغه بریدونه له فرانسې بهر تنظیم سوي او له هېواد دننه یې په ترسره کولو کې مرسته سوې ده.
سیت ان اکت د ګیر کی ا ایتی پریپاری اورګانیزي.
دوی وایي دا یو جګړه ییز عمل و چې له فرانسې بهر ترتیب او پلان سوی و او له فرانسې دننه مرسته ورسره سوی وه. زموږ پلټنې به دا موضوع نوره هم روښانه کړي. تېر ماښام د پاریس په شپږو بېلابېلو سیمو کې پرله پسې بریدونه د دغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو ناوړه تروریستي بریدونه بلل سوي دي. پولیس وایي اته برید کوونکي وژل سوي چې اووه تنه یې په مختلفو موقعیتونو کې ځانونه والوزول، خو یو تن یې د پولیسو په ډزو ووژل سو. فرانسه په پام کې لري د دې پېښې له کبله په دغه هېواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړي. په پاریس کې شاوخوا 1500 فرانسوي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي او بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. د همدې پېښې په تړاو په قاهره کې د الازهر پوهنتون چې د سنی مسلمانانو یو مخکښ پوهنتون دی دغه برید د کرکې وړ بللی دی. د دې پوهنتون مشر احمد الطیب په یوه کنفرانس کې ویلي چې موږ دا عمل غندو. دغه راز د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د پاریس پېښې غیر انساني بللی او وایي چې دا یې دردمند کړی دی. پر دې سربیره د نړۍ مشرانو د پاریس د بریدونو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه بریدونه پر ټول بشریت او ګډو بشري ارزښتونو برید بللی دی. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د فرانسې سره ژمنه کړې چې تر خپله وسه به مرسته ورسره وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په وینا کې د دې پېښې په اړه خبریالانو ته وویل:
هذا العمل الذي قامت به منظمات ارهابيه عمل غير انساني.
دی وی دا عمل چې د تروریستي ډلو لخوا سوی یو غیر انساني او وحشي عمل دی او له اخلاق او اصول او اعتقادات سره هیڅ تړاو نه لري. موږ دا کړنه په کلکه غندو. سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې مبارزه لپاره د یووالي او لا پیاوړو هڅو ژغ کوي. دغه راز د چین ولسمشر شي جین پینګ هم دغه اقدام غندلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بریدونه د بشریت ضد جنایات بولي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې اړه له فرانسې سره خواخوږي شولې. دغه راز د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو هم د فرانسې له حکومت او خلکو سره د خواخوږي په شولو سره ویلي چې هیواد یې له فرانسې سره هر ډول همکاري ته آماده دی. او د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې د فلسطین مشر مرکچی صاحب ارقات هم ویلي چې دا اقدام د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې د پاریس بریدونه په وینا کې د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په غونډه کې په لومړیتوب کې ځای نیولی. د وینا غونډه د سوریه د جګړو لپاره د یوه حل لارې موندلو په هدف جوړه سوې ده. موګیرینی د غونډې تر پیل دمخه رسنیو ته ویلي چې تروریزم یوه نړیواله ستونزه ده. دا وایي هغه هیوادونه چې په وینا کې د مذاکرې میز ته راټول سوي تقریبا ټولو دغه درد تجربه کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د وینا تر غونډې د مخه ویلي چې د پاریس بریدونو وښودل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې پیاوړي کولو ته اړتیا سته. په همدې حال کې په ویانا کې د سوریې د سولې خبرو په اړه له وروستۍ ناستې څخه د یو شمېر ډیپلوماتانو توقعات کمرنګه ښکاري. په دغه ناسته کې چې د روسیې متحده ایالات اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ مذاکره کوونکي ګډون لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون له خپل مصري سیال سمی شکري سره تر لیدو وروسته ویلي چې یو شمېر ستونزمن موضوعات شته چې په هغو کې یوه موضوع د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي خبره ده او دا به د ده په وینا په دغه ناسته کې واقعا یوه مهمه موضوع وي. د خبرونو پای.
په دې خبرونه کې به واوري په فرانسې کې د وروستیو تروریستي پیښو غندل کوم چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ځان منلی دی.
میخوایم یک بار دیگر حملات تروریستی که در شهر پاریس صورت گرفت ایره به شدیدترین الفاظ ما محکوم کنیم.
د افغان چارواکی وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو او په تیره د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړې. دغه شان د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي تر څو د سولې پروګرام ته توجه او سولې ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. و موریدل چې په فرانسې کې د وروستیو تروریستي پیښو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ځان منلې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان راپور ورکوي.
داعش یا د اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې اعلان وکړ چې د فرانسې د تیر شپې حمله د دوی کسانو کړې دي. د وروستیو راپورونو پر اساس په دې حملو کې 120 تنه وژل شوې دي. داعش په یو خبر پاڼه کې چې په انټرنیټ کې نن خبره کړې ویلي چې د دوی اتو ملګرو د انتحاري حملو واسکټونه اغوستي وو او د ماشین ګنو په وسیله حمله وکړې. داعش همداراز وایي چې دا بریدونه د اسلام پیغمبر ته د بې احترامۍ او د اسلامي دولت پر قلمرو د حملو په ځواب کې شوې دي. داعش دا اعلان له دې لږ وروسته وکړ چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یوه تلویزیوني وینا کې د اضطراري حالت ترڅنګ وویل دا بریدونه د اسلامي دولت سخت دریځو کړی دي. اولاند درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د تیر شپې حملې د فرانسې پر ضد د جګړې اعلان بللی دي. اضطراري حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. راپورونه وایي چې د پاریس د تیر شپې په حملو کې نږدې 200 تنه ژوبل شوي چې د هغو په منځ کې د 80 تنو حال نازک دی. پولیس وایي په دې حمله کې 8 تنه شامل تروریستان وژل شوي دي. دوی تیر شپه د پاریس پر یوه رستوران، د کنسرت پر یوه سالون یا حال او د فوټبال پر یوه لوبغالي بریدونه وکړل. شاهدان وایي چې حمله کوونکو پر خلکو د برید پر مهال د الله اکبر نارې وهلې. د نړۍ مشرانو دا بریدونه په کلکه غندلې دي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان وویل
اولکم و ملتم ادنا اوکیداشم سین هولاند.
د فرانسې له ولسمشر او ملت سره د ترکیې د حکومت او ملت له لوري خواخوږي څرګندوم. هیله ده چې ټپیان ژر تر ژره جوړ شي. د چین ولسمشر هم دا بریدونه وغندل. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یوه وینا کې وویل، په ذهن کې مې هغه څه باندې 120 تنه دي چې د ژوند کولو حق ورڅخه واخیستل شو. مطمئن اوسئ چې جرمني ستاسو غم او خفګان احساسوي. د فرانسې حکومت په پاریس او شاوخوا کې د پنجشنبې تر ورځې پورې هر ډول غونډه منع اعلان کړې ده.
افغان حکومت هم په پاریس کې وروستي توریستي بریدونه غندلي دي. تفصیل د اسدلال الدین په راپور کې.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې پر لفظې حمله په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي او افغان لوړپوړو چارواکو هم دغه حمله نه بخونکې جنایت بللی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي، د پاریس حمله وښوده چې ترهګر سرحد نه پیژني او ګواښ یې ټول بشریت ته متوجه دی. د جمهوري ریاست خبرپاڼه وایي چې ولسمشر غنی په یو لیک کې خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان ته هم د ډاډګرنې او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. په لیک کې د غرض راغلی چې د افغانستان خلک له کلونو کلونو راهیسې د تروریزم قربانیان دي او د فرانسې د خلکو درد ډیر ښه احساسوي. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې اشرف غنی ترهګر د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ بللی او یو ځل بیا یې د دغه پدیدې پر وړاندې په ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې تیره شپه څو ځایه وسلوالو حملې وکړې چې د راپورونو په اساس 150 کسان یې ووژل او د 200 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. د حملې شاوخوا لس میاشتې وروسته له هغې کېږي چې په فرانسه کې وسلوالو د شارلی ابدو مجلې پر دفتر خونړۍ حمله وکړه او 12 کسان یې ووژل. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د پاریس حملې په کلکو ټکو غندي او د فرانسې له خلکو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې وویل،
د افغانستان حکومت په پاریس کې سوي پیشي په کلکو ټکو غندي. د افغانستان حکومت او خلک خپل د خواخوږي مراتب د پاریس او په ټوله کې د فرانسې حکومت او خلکو ته وړاندې کوي. په دغه درانه غم کې له هغوی سره پلان شریک کړي او یو ځل بیا پر نړۍ غږ کوي چې تروریزم د ټولو دښمن دی او موږ ټول په ګډه باید تروریزم پر ضد مبارزه وکړو.
د افغانستان د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې هم د پاریس حمله په کلکو ټکو وغندل شوې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې هم افغان چارواکو تل په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید له تروریزم سره مبارزه نړیواله شي، دا ځکه چې تروریزم د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او زیان یې ټولې نړۍ ته رسیږي.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی هم نن په وی خبري ناسته کې دغه حمله په کلکو ټکو وغندله.
میخوایم یک بار دیگر حملات تروریستی که در
دی وی غوړم یو ځل بیا هغه تروریستی بریدونه چې په پاریس کې وشول، 350 زیات کسان پکې وژل شول او تر 200 زیات ټپیان درلودل، په کلکو ټکو وغندو او د فرانسې د خلکو په ځانګړي ډول پاریس له سیدونکو سره غمرازي څرګند کړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وو چې نن یې په یو خبري ناسته کې په فرانسې کې روسي تروریستی بریدونه وغندل.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کې
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو او په تیره د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړي. دا خبره د جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د مخالفینو د بریدونو پر وړاندې د افغانستان د هوایي ځواک پر کموالي خبرې کیږي، خو افغان چارواکي وایي چې امریکا ورسره ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي.
وزیر دفاع ایالات متحده در بودجه مالی سال آینده وزارت دفاع
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلی چې درتلونکو میلادي کال په بودجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړي ده. بل موضوع د افغانستان د وای ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول.
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکو میلادي کال په بودیجه کې ل افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي. هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو تل پر امریکا او ناټو تاکید کړی چې د دوی هوایي ځواکونه دې تجهیز کړي. افغان کارپوهان وایي امریکا او ناټو له پخوا راهیسې دا ژمنه کړې خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هندوستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندوستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینۍ کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی او که دا نیمګړتیاوې بشپړې شي د مخالفینو هر ډول برید پر وخت ځپلی شي. د دې کارپوهانو له ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي
هر قدر چې موږ هوایي ځواک قوي پیدا کړو، هر قدر چې زموږ الوتکې مدرن وي او په زمین کې زموږ پرسونل رسېدلی وي او موږ نه د جګړې په پیروزي په کامیابۍ باندې تاثیر مستقیم لري. اصلا حاکمیت د هوایي زموږ په لاس کې کله چې کېږي چې موږ کولای شو نقطه یي اهداف، واړه اهداف چې هغه د دښمن سره دي چریکي جګړه کې دي، د هوایي قواوو د استعمال محاصره ډېر زیات لري.
کارپوهان وایي کله افغانستان سره دا مرستې له پخوا شوی وای د هیواد امنیتي وضعیت به تر دې حده نه و خراب شوی. افغان ځواکونه هم وایي چې دښمن تر ډېره ځایه د افغان ځواکونو د هوایي ځواک له نشتوالي ګټه پورته کړې ده. امنیتي مسؤلین وایي چې د پرسونل، وسلو، تجهیزاتو او روحیې له پلوه په ځان بسیا دي او که هوایي ځواک یې بشپړ شي د هیواد په امنیتي وضعیت کې به ډېر ژر مثبت بدلون راشي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت نه غواړي تر څو د سولې پروګرام ته توجه او سولې ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبې د ورځې په جلسه کې همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو سولې ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مسؤلانو بیا ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدلو لپاره باید ګټور اقدامات وشي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د سولې د ټینګښت په اړه ترسره شوي هڅې ګټورې نه وي او حکومت باید د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره په خپلو پروګرامونو له سره غور وکړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې ورځې د جلسې مشري کوله وویل چې حکومت باید د سولې عالي شورا د تشکیل په شمول په خپلو پروګرامونو کې اصلاحات راولي.
حکومت د سولې پروګرام ته توجه وکړي، اما دغه صلح باید د یو قانون په چوکاټ کې وي. صلح یوازې له یو طرف نه نسي کېدلی، جانب مقابل نه هیله توقع کوو چې هغوی هم سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی احمدزی وویل چې افغانستان له بېلابېلو قومونو جوړ هیواد دی او باید هغه کسان سولې عالي شورا کې ځای ناستی شي چې په بېلابېلو سیمو کې له خلکو سره پېژندګلوي ولري او دا کار به سولې پروسې سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو انتقاد وکړ چې افغانستان د جګړې په ډګر بدل شوی او په هیواد کې ورځ تر بلې ناامنۍ زیاتېږي. له دې مخکې بیا د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد هم ټینګار کړی و چې د دې شورا په جوړښت کې باید تغییرات راشي او د سولې شورا ته خپلواکي او صلاحیت ورکړل شي. نوموړي ویلي چې ولسمشر خپلو ژمنو سره سم باید د سولې په برخه کې په خپلو پروګرامونو له سره کتنه وکړي او هغه کسان د دې شورا په تشکیل کې شامل کړي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په ښه توګه منځګړیتوب وکړي. اوس هم د دې شورا مسؤلان د ګټورو پروګرامونو د عملي کېدو پلوي کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل چې په تشکیلاتو کې د تجدید نظر وشي زه فکر کوم چې دا نیک اقدام دی او زه یقین لرم چې د یو غوره کار ترسره کولو لپاره غوره لارې شته. موږ دغه هدف ته د رسیدو لپاره د ګټورو او غوره لارو چارو پیدا کېدو څخه هرکلی کوو.
ښاغلی قاسم یار وویل هر هغه توافق چې د دواړو غاړو ترمنځ رامنځته کېږي باید د خلکو د خوښې وړ وي، خو تر اوسه مشخصه نه ده چې حکومت په تشکیلاتو کې د بدلون او د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره کوم پروګرامونه لري. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت د حکومت او وسلوالو طالبانو ارادې پورې اړه لري او له دې پرته به هڅې نتیجه ورنه کړي.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د مشرانو جرګې شمیر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره څرګنده خبرې ونه کړي دا هیواد به په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ رسنۍ د پاکستان د مشرانو جرګې د یو غړي په حواله راپور ورکوي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت پر لا جدي سیاست ټینګار کوي. قسیم سولمر راپور لري.
له افغانستان سره د پاکستان د دوګونی او ناسم چلند د دوام پوړاندې په ملي شورا کې د خلکو استازي له افغان حکومت څخه د لا روشانه او جدي اقداماتو تمه کوي. د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد الله میزدیار د شنبې په ورځ لازادي رډو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لاره له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روشانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
ما به دولت افغانستان گفتیم که غیر از اینکه شما روی میز مذاکره با پاکستان
مونږ د افغانستان حکومت ویل پرته لدې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز پر روښانه توګه د پاکستان د مداخله د عواملو په اړه خبرې ونه کړی بل لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لزان سره ولري.
د همدارس وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلی دغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې د پاکستان د مشران جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. اخوا په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی تیرونی په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپرست د استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي او له دغه بهیر سره مرستې ته چمتو دی. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وای هیواد نس کولای په یو وخت کې حمله طالبانو سره وجنګ شي او هم غوي سولې ته راوبولي. حکومتي مسولینو د پاکستان د سنا مجلس د یو غړي د ورستوي څرګندونو په اړه ازادي رډو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د چارو کارپوهان وایي لازم ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور چې جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرگ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل سي. تمه کېږي روان اونۍ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم امریکا ته سفر وکړي او د افغانستان مسله به یې له امریکایي چارواکو سره د خبرو له مهمو اجنډاو څخه وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي وایي دوی افغان حکومت اڅوي ترڅو د فساد سره مبارزه وکړي. باب ساوم د شنبې په ورځ د مالی وزارت سره د 250 میلیون ډالرو تازه مرستو د تړون پر مهال وویل چې دوی فکر کوي تر اوسه افغان حکومت په دې برخه کې خپل ژمنو ته ولاړ پاتې دی. په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د کابل بانک د موضوع په اړه به د محکمې پریکړه په ټوله معنا عملي کړي او حکومت یې د فساد سره مبارزې ته دوام ورکوي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د کابل بانک دوسیه یو ځل بیا پرانستل شوه او په اړه یې څه پرمختګونه وشول. خو د یو کال څخه د ډېرې مودې له تېرېدو سره وروستۍ پایلې لا هم خلکو ته ګونګې دي. په دې لړ کې تېره اونۍ د کابل بانک د پخواني مرستیال او په لسو کلو بند محکوم د خلیل الله فیروزي او ناڅاپه څرګندېدو یو ځل بیا د فساد سره د افغان حکومت پیل شوې مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي چې دوی فکر نه کوي افغان حکومت د فساد ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د دغه بانک استازی ابساوم ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې د ټولو بدلونونو ته پکتو نړیوال بانک د افغان حکومت فساد سره مبارزه څنګه بولی وایي
I do know that the Afghanistan government.
دی وای زنه پویګم چې وایم افغان حکومت به د فساد ملاتړ وکړي. نړیوال بانک په دې برخه کې افغان حکومت ډیر زیات هڅوي او ملاتړ کوي چې د فساد سره په ټولو برخو کې مبارزه وکړي. مونږ هم د حکومت په ټولو برخو کې د فساد سره د مبارزې ملاتړ کوو ترڅو فساد ختم کړي او د خلکو ژوند په ښه شکل سره پرمخ ولاړ شي. هغه له افغانستان سره د هندوکش په غرونو کې د سړکونو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د شنبې په ورځ د 2.5 میلیون نورو ډالرو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی ساوم وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په لړ کې ځینې اقدامات کړي، دوی دا ستایي او حکومت لا کار ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کابل بانک دوسیې څېړل د فساد سره د مبارزې ښه بېلګه یادوي، خو د دغه بانک له پوروړو سره د حکومت یوې نوې معاملې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوې وه چې د دغه بانک د لوټلو په تور تورن خلیل الله فیروزي په کابل کې یو ښارګوټی جوړ کړي، خو له پراخو انتقادونو وروسته جمهوري ریاست د ښار جوړونې وزارت سره دا تړون لغوه اعلان کړ. په همدې حال کې د مالیې وزارت وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې ټولو ژمنو ته متحد دی او هغه عملي کوي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د کابل بانک ټولې لوټلې پیسې به د محکمې د پریکړې په اساس بیرته جمع کوي. دی وایي له هغو لاسه وتلو پیسو بیرته اعادې ته چې د افغانانو او بیت المال حق دی موږ ژمن یو. په دې اړه هغه فیصلې چې محکمو کړي یو په یو د تطبیق وړ دي او حکومت تم خپلو ژمنو ته د باید په شکل ژمن دی. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نوي مرستې د فساد سره په مبارزې تړلې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د لګیدونکو پیسو شفافیت ورته اړین دی. کارپوهان وایي چې که جمهور رئیس د خلیل الله فیروزي او ښار جوړونې وزارت د قرارداد لغوه کېدو حکم نه وای کړی، نړیواله مرستندویه ادارې به د فساد په وړاندې په مبارزې شکې شوې وای. خو دوی وایي چې د نړیوال بانک نوي مرستې د مبارزې دوام ته هیلې پیدا کولی شي.
هخوا د خر جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي وه چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری د شنبې په ورځ دغه مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته وسپارل، خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون رئیس وویل چې د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو پرله پسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دي ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
وزارت شهرسازي یک وزارتي است چې برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو، آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیس غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزي او د دغه بانک رئیس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال مخکې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د کړکېچ اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د 10 کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د 10 میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبرې ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور ښکېل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بله موضوع موږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص پرونی څه سو دی، موږ دا راغواړو کمیسیون ته لوی سرنوالم راغواړو. دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاته څوک دي؟ دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستا ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې د پښتو ورستې خبری مجلې ورستې شیبې دی. له دې سره خپل دغه مجله رانغاړو. د دری برخې همکار جمشید حبیبزاده سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته به ورستې خبری مجله
وړاندې کړم. سلام علیکم. ساعت 6:30 به وخت کابل شد. من جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تخنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که رهبران افغانستان و جهان حملات خونین بر شهر پاریس را که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت محکوم کردند. اما پیش از پرداختن به این مسئله و سایر مطالب، همکارم فرشته نگاه مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت افغانستان با تقوی عملات پاریس گفتند که تروریسم مرز و مذهب را نمی شناسد. گروه داعش مسئولیت عملات پاریس را که در آن بیش از 100 نفر کشته شدند به دوش گرفت و ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در خصوص ادامه سرپرستی مسئولان امنیتی و دفاعی را رد کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان رویداد اخیر پاریس را محکوم کرده و گفتند که تروریسم مرز و مذهب را نمی‌شناسد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که حکومت افغانستان خود را با فرانسه غم شریک می‌داند و به خاطر این رویداد سخت متاثر است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با اشاره به حمله اخیر در پاریس روی از بین بردن تروریسم پافشاری کرده است. ولسی جرگه افغانستان نیز حمله اخیر در پاریس را محکوم کرده است. ولسی جرگه افغانستان امروز فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در خصوص ادامه سرپرستی مسئولان امنیتی و دفاعی را با اکثریت آرا رد کرد. در این فرمان از ولسی جرگه خواسته شده بود اگر مسئولان سکتور امنیتی و دفاعی از سوی این جرگه رأی اعتماد نمیگیرند، به عنوان سرپرست میتونند به وظایفشان ادامه دهند. اما ولسی جرگه میگوید که این موضوع خلاف قانون و محدود شدن صلاحیت های این جرگه میباشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عملات دیشب شهر پاریس را به عهده گرفت. در عملات پاریس 127 نفر کشته شده در حالی که حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه‌ای که آنلاین نشر شد گفت 8 نفر با پوشیدن کمربندهای انفجاری و داشتن تفنگ‌ها این عملات را انجام دادند. اعلامیه این گروه تندرو پس از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در تلویزیون کشورش نشر شد. فرانسا اولاند در مورد گفت:
C'est un acte de guerre qui a été préparé.
او میگوید این یک اعلام جنگ است که در بیرون فرانسه برنامه ریزی شده بود، اما از داخل کشور در آن همکاری صورت گرفته که تحقیقات بیشتر آن را روشن خواهد ساخت. عملات دیشب پاریس عکس‌العمل‌های شدید رهبران جهان را نیز امرا داشت. شماره از رهبران جهان با ابراز تسلیت و همدردی این عملات را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. در ادامه تقبیه عملات پاریس از سوی رهبران جهان، وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر میگوید:
هذا العمل الذي قامت به منظمات ارهابيه عمل
غير. میگوید این عملات که توسط گروه‌های تروریستی انجام شدند غیر انسانی و وحشیانند. این عملات هیچ ربطی با دین و یا قوم ندارد. عربستان سعودی این عملات را شدیداً محکوم کرده و همچنان در مبارزه با تروریسم متحد باقی میماند. از سوی دیگر صدر اعظم ژاپن شینزو آبی در صحبت با خبرنگاران در استانبول گفت که ژاپن برای گرفتن جلوی تروریسم در همکاری نزدیک با فرانسه و جامعه بین المللی کار خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه فرانسه در اجلاس سرانه جی 20 که فردا در ترکیه برگزار می شود اشتراک کند. لورانت فابیوس که در حال حاضر برای اشتراک در نشست سرانه کشورها به خاطر بحث روی بحران سوریه و ویانا پایتخت اتریش رفته است، در صحبت با خبرنگاران امروز گفت: امیگویت دیده خواهد شد که کدام گام های واقعی را برای تقویت و امانگی بین المللی به خاطر اقدامات علیه تروریسم برداشته میتونیم و واضح این که این همه بر اساس آنچه که در جهان جریان دارد خواهد بود. از این خاطر امروز من اینجا آمدم و با برخی از اشتراک کننده های نشست امروزی دیدم. فردا دوباره به کشورم میروم و با رئیس جمهور فرانسوا اولاند ملاقات میکنم. وای به خاطر آنچه در پاریس اتفاق افتاد نمیتواند به اجلاس سران G20 برود. اما من فردا به ترکیه خواهم رفت. شرکت فرانسه در امور بین المللی همچنان ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید عملات پاریس نیاز برگزاری جلسه اضطراری برای پایان دادن به بحران سوریه را شدت بخشیده است. فدریکا موگرنی پیش از آغاز گفتگوهای امروز میان رهبران بیش از 20 کشور جهان در صحبت با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت کشورهایی که در ویانا دور میز با هم نشستند همه درد مشترک را احساس و تجربه کردند. اما جان کری وزیر خارجه امریکا پیش از این هشدار داده بود که احتمال رسیدن به یک موفقیت در این مذاکرات دیدن نمی شود. و بر اساس یک خبر دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش را که برای بازدید از ایتالیا و فرانسه برنامه ریزی شده بود پس از عملات دیشب پاریس لغو کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که لغو این سفر رئیس جمهور کشورش را اعلام کرد به رسانه‌های خبری گفت که تاکنون روشن نیست که حسن روحانی برای بازدید به این دو کشور چه زمان سفر خواهد کرد. پایان سرویس خبری.
از همراهیتان تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری می کند. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل مشنوید. حکومت افغانستان حملات خونین شب گذشته بر پاریس را به شدت تقبیح کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت:
حکومت افغانستان حملات تروریستی دیشب پاریس را تقبیح میکنه. افغانستان باور داره که تروریسم یک مشکل جهانی است و جهان باید مشترکاً در مبارزه با تروریسم کار کنه.
پلیس جرگه از حکومت میخواهد تا برنامه هایش را در خصوص روند صلح در چوکات قانون تنظیم نماید. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان تاکید دارد که حکومت باید به گونه واضح درباره مداخله اسلام آباد در امور افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو کند.
ما با دولت افغانستان گفتیم که غیر از اینکه شما روی میز مذاکره با پاکستانی ها به صورت واضح و صریح سر عوامل مداخله پاکستان حرف بزنید، راه دیگه وجود نداره.
و درباره شکایات شماره از باشندگان کابل نیز به شما خواهیم گفت که استفاده از لهجه ایرانی در برخی از رسانه های داخلی را نوع تهاجم فرهنگی می دانند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان حملات شب گذشته بر پاریس را به شدت تقبیح کرده و آن را یک جنایت دردناک خواندند. در این حملات که شب گذشته انجام شد حدود 150 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. حملات شب گذشته بر پاریس در تاریخ فرانسه بزرگترین و جدیدترین حملات خوانده شده است. همکارم جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
حملات پیهم شب گذشته در پاریس مرکز فرانسه عکس العمل های را با سطح جهان برانگیخته و مقامات افغان نیز این حملات را یک جنایت نابخشودنی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حملات پاریس نشان داد که تروریسم سرحد را نمیشناسد و تهدید آن متوجه تمام بشریت میباشد. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور غنی در یک نامه مراتب همدردی و تاسف خود را با فرانسه و هلند امتای فرانسویش ابراز کرده است. در این نامه همچنان آمده است که مردم افغانستان از سالهای متمادی به این طرف قربانی تروریسم هستند و درد مردم فرانسه را به خوبی احساس میکنند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی تروریسم را یک تهدید مشترک برای منطقه و جهان خوانده و یک بار دیگر روی مبارزه جدی و مشترک در برابر این پدیده تاکید کرده است. شب گذشته در پاریس پایتخت فرانسه افراد مسلح حملات را بر چند محل انجام دادند که به اساس گزارش ها در این حملات به تعداد 150 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه پس از انجام این حملات در کشورش حالت اضطراری را اعلام کرده است. این حملات حدود 10 ماه پس از آن صورت میگیرد که افراد مسلح بر دفتر شالی ابدو حمله خونین را انجام داده و در آن 12 تن کشته شدند. ریاست جای حکومت افغانستان نیز حملات اخیر در پاریس را با الفاظ شدید تقبیه کرده است و مراتب همدردی خود را با مردم فرانسه ابراز کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست جای در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت افغانستان و مردم افغانستان حملات تروریستی دیشب پاریس را تقبیح میکنه و مراتب تسلیت خود به حکومت و مردم فرانسه شریک میکنه. افغانستان باور داره که تروریسم یک مشکل جهانی است و جهان باید مشترکاً در مبارزه با تروریسم کار کنه تا این پدیده شوم از دنیا محو شود.
حملات در پاریس از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و ولسی جرگه این کشور نیز به شدت تقبیح شده است. پیش از این نیز مقامات افغان به این مسئله تاکید کردند که مبارزه با تروریسم در افغانستان باید جهانی شود، این به خاطر که تروریسم به نفع هیچ کشور نیست و ضرر آن به تمام کشورهای جهان میرسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا برنامه هایش را در خصوص روند صلح به درستی پیش برده و آن را در چوکات قانون تنظیم کند. نظیر احمدزای معاون این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه همچنان از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا برای تامین صلح در افغانستان حاضر شوند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح نیز تایید می کنند که برای رسیدن به صلح پایدار باید در کشور اقدامات مؤثر انجام شود. باز هم همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان به این باور است که تلاش‌های انجام شده در راستای تامین صلح و امنیت در کشور مؤثریت چندان نداشته و حکومت باید در برنامه‌هایش برای پیشبرد این پروسه تجدید نظر نماید. نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را به عهده داشت می‌گوید حکومت باید به شمول برنامه‌هایش روی تشکیل شورای عالی صلح نیز توجه کرده و در آن اصلاحات به وجود آورد.
حکومت
میگوید حکومت باید به برنامه‌های صلح توجه کند، اما این صلح باید در چوکات قانون انجام شود. صلح تنها از یک طرف صورت گرفتن نمی‌تواند. ما از جانب مقابل نیز توقع می‌کنیم که به صلح حاضر شوند. آقای احمدزای میگوید افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده و کسانی باید در شورای عالی صلح جایگزین شوند که شناخت کامل با مردم در مناطق و ارتباط محکم با حکومت داشته باشند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که شماره از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که افغانستان به میدان جنگ مبدل شده و ناامنی ها روز به روز در کشور گسترش پیدا می کند. چند قبل نیز سرپرست شورای عالی صلح تاکید کرده بود که در ساختار این شورا باید تغییر آورده شود و تلاش ها برای صلح در کشور به صورت هماهنگ پیش برده شود. وی گفته بود که رئیس جمهور کشور مطابق به تعهدش باید روی برنامه های صلح تجدید نظر کرده و کسانی را شامل تشکیل این شورا سازد که میان حکومت و مخالفان مسلح به خوبی میانجیگری کرده می توانند. حالا نیز مسئولان این شورا طرفدار عمل شدن برنامه های مؤثرتر بوده و میگویند از این چنین اقدامات استقبال میکنند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین میگوید:
این مسائلی که یک تجدید نظر به تشکیلات شوه یا روش های کاراتر در پیش گرفته شوه، من فکر میکنم اینا همگی خوب است. من یقین دارم که برای بهتر انجام دادن یک کار راههای بهتری هم وجود داره. ما راههای بهتر و مؤثرتر به خاطر رسیدن به این هدف عالی استقبال میکنیم.
آقای قاسمیار همچنان میگوید ارتوافقی که در خصوص تامین صلح در کشور میان دو طرف به میان آید باید قابل قبول مردم باشد، اما تا حال مشخص نیست که حکومت در مورد پیشبرد برنامه ها و تغییر تشکیل شورای عالی صلح برنامه‌ای دارد یا نه. برخی از کارشناسان امور میگویند که موافقت پروسه صلح در کشور به اراده حکومت و طالبان مسلح و همچنان به همکاری صادقانه پاکستان بستگی دارد.
در این حال شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که حکومت به گونه واضح در رابطه به دلایل جنگ جاری با پاکستان بحث نکند، این کشور دست از مداخله بر نخواهد داشت. معاون اول این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در 30 سال گذشته پاکستان در برابر افغانستان سیاست دوگانه کار گرفته، اما حکومت و جامعه جهانی در جلوگیری از این سیاست پاکستان کوتاه آمدند. این در حالی است که برخی از رسانه‌های داخلی گزارش دادن که یک عضو مشران جرگه پاکستان گفته که طالبان دشمنان پاکستان به شمار نمی روند. در این حال برخی از کارشناسان روی اتخاذ سیاست جدیتر افغانستان در قبال پاکستان تاکید می ورزند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ادامه سیاست دوگانه پاکستان در برابر افغانستان اعضای شورای ملی را واداشت تا از حکومت توقع کنند که اقدامات واضح و جدی‌تری را در قبال پاکستان اتخاذ کند. محمد علمی زدیار معاون اول مشران جرگه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زودی در کنار مطرح کردن این خواست از چگونگی سیاست حکومت این کشور و جامعه جهانی در برابر پاکستان انتقاد کرد و گفت رای حل پایان منازعات میان افغانستان و پاکستان را اندازی بحث های واضح دو طرف روی چگونگی دلایل جنگ جاری است.
ما با دولت افغانستان گفتیم که غیر از این که شما روی میز مذاکره با پاکستانی ها به صورت واضح و صریح سر عوامل مداخله پاکستان حرف بزنین رای دیگه وجود نداره و جامعه بین المللی را با خود بکشونند این عرصه.
آقای زیدیار گفت که پاکستان از 30 سال بدین سو برای تامین منافعش سیاست نامناسب را در برابر افغانستان دنبال کرده، اما حکومت افغانستان نتوانسته پاکستان را قناعت دهد که تامین صلح و ثبات به نفع هر دو کشور است. این در حال است که به اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی، مشاهد حسین یک عضو مشران جرگه پاکستان گفته که طالبان دشمنان پاکستان به شمار نمی‌روند و تهدید برای اسلام آباد نیستند. از سوی هم طارق فاطمی مشاور امور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان هفته گذشته در دیدار با سرپرست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که کشورش از پروسه صلح و رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند و آماده کمک به این روند است. اما سیاست دوگانه پاکستان از سخنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به آمریکا نیز هویداست است. شریف گفته است که کشورش نمیتواند در یک وقت طالبان را بکشد و هم آنان را به میز مذاکره حاضر کند. با آنکه حکومت افغانستان در مورد نظر اخیر این سناتور پاکستانی ابراز نظر نکرده است، اما شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند نیاز است تا حکومت در عملکردش نسبت به پاکستان جدیت بیشتر نشان دهد. عباس نویان یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان بعد افشای مرگ ملا عمر سیاست خوبتر را گرفته که با پاکستان مستقیما داخلش چی شد که پاکستان خودش یک طرف است. معلوم دار سیاست دولت افغانستان باید زیادتر کار کنه، سیاست دولت افغانستان باید جدیتر باشد.
آقای نویان افزود که سیاست دوگانه پاکستان در حال حاضر حتی در داخل آن کشور نیز با مخالفت ها همراه شده و جامعه جهانی هم تلاش میکند تا به خاطر قطع حمایت پاکستان از تروریسم فشارهایی را بر آن کشور وارد نماید. انتظار می رود رایل شریف لویدرستیز پاکستان در هفته جاری به امریکا سفر کند. بس روی مسئله افغانستان با مقام های امریکایی در صدر اجندای وی قرار دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با ما هستین. وزیر شهرسازی افغانستان میگوید به خاطر فرستادن چندین مکتوب مشاور حقوقی رئیس جمهور، آنها جواز ساخت یک شهرک در شهر کابل را به خلیل الله فیروزی دادند. سید سعادت منصور نادری روزشن به مکاتیب را نیز در این مورد به کمیسیون سم شکایات مشران جرگه سپرد. اما رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه میگوید سخنان وزیر شهرسازی برای آنها قناعت بخش نبوده و افراد دخیل در این قضیه را در جلسه آینده به خاطر پاسخدهی فرا می‌خوانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
موضوع بستن قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند در شهر کابل با یکی از مقروضین عمده کابل بانک هنوز هم از سوی وزارت شهرسازی روشن نگردیده است. وزارت شهرسازی میگوید به خاطر فرستادن مکتوب‌های پیهم مشاور حقوقی رئیس جمهور به این وزارت، آنان جواز ساخت شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی سپردند. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی که در این خصوص روز شنبه به جلسه کمیسیون سم شکایات مشاور جرگه فراخوانده شده بود، همه مکاتبی را که از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور دریافت کرده بود در اختیار این کمیسیون قرار داد. آقای نادری در این مورد گفت
وزارت شهرسازی یک وزارتی است که برای ما معیار بودن شهرک مهم است. یک شهرک که ما برش لیسانس میتیم، اجازه میتیم، آیا او دارای معیار هست یا نیست، آیا او سرمایه داره یا نه، آیا چی نفع به وزارت شهرسازی میرسه که کار ما با اونا بکنیم، ای برای ما مهم است. وقتی که اونا تصفیه شدگی برای ما از مرجع حقوقی میایه، پیش ما دیگه در این قسمت سوال نیست.
پس از امضای قرارداد ساخت شهرک به نام هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، و انتقادهای شدید مردم در این مورد، رئیس جمهور غنی این قرارداد را دوباره لغو کرد. خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود، رئیس و معاون این بانک، حدود یک سال قبل از سوی استره محکمه عامل اصلی بحران کابل بانک شناخته شده و هر یک به 10 سال زندان و پرداخت میلیون ها دلار محکوم شدند. از سوی حمزالم زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه، به رادیو آزادی گفت سخنان وزیر شهرسازی برای آنها قناعت بخش نبوده و باید افراد دخیل در این مسئله در جلسه آینده کمیسیون حاضر گردند.
ما با سخنان وزیر صاحب قناعت نداریم. موضوع دیگر این است که محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شده. فعلا وظیفه‌اش در حالت تعلیق است. ما می‌خواهیم که لوی سارنوال به این کمیسیون حاضر گردیده در این مورد پاسخ بدهد. این واضح است که در این مسئله فساد بوده و حالا گفته می‌شود که مشاور حقوقی رئیس جمهور 7 میلیون دلار گرفته است.
پیش از این ولسی جرگه هم تاکید کرده بود که باید این مسئله به گونه جدی بررسی گردیده و در این زمینه مطابق قوانین نافذه کشور اقدام صورت گیرد. مردم عام نیز میگویند که حکومت افغانستان باید این مسئله را دنبال کرده و نگذارد که برخی مقامات از صلاحیت هایشان استفاده غیر قانونی و نادرست بکنند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
شماره از باشندگان کابل میگویند استفاده از لهجه ایرانی در برخی از رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی نوع تهاجم فرهنگی در این کشور است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند استفاده از لهجه ایران باعث از میان رفتن لهجه، فرهنگ و عنعنات کشور گردیده و حتی برای نسل آینده افغانستان هم مؤثر نیست. در این حال برخی از اعضای جامعه مدنی و مسئولان رسانه‌ها نیز می‌پذیرند که در بعضی از رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی با لهجه ایرانی صحبت می شود، اما آنان می گویند که این کار قصدن انجام نمی شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید هرگاه شکایت رسمی در این باره در اختیار آنان قرار بگیرد، کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه ای این وزارت در زمینه اقدام خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مهاجرت و زندگی افغانها برای سالیان متمادی در کشورهای همسایه به خصوص ایران به باور برخی ها سبب به میان آمدن نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان گردیده است. شماری از باشنده های شهر کابل نیز استفاده از لهجه ایرانی را در برخی از رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی نگران کننده دانسته و آن را نوع تهاجم فرهنگی می خوانند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این مسئله ضربه بزرگی را به فرهنگ افغانی وارد می کند و حتی باعث گمراهی نسل آینده افغان نیز میگردد. عمر وزیاد، دو تن از باشنده های کابل:
ما از حکومت فعلی میخواهیم هر رسانه ها که هستند که خلاف عنعنات و کلتور افغانستان کار میکنه باید گرفتار شوه.
تلویزیون ها زیاد درود واسه لهجه ایرانی گپ میزنن و کلاگی هر کس بد میگه، باید از چیز خود افغانستان ما شما باشه که لهجه شیرین از بسیار در رادیو میشن ایرانی کلاگی ایرانی در ایران ترک درمان جبهدار در حساب ایران خدا پیش رفته جونم کنم گپ میزنن.
این باشنده های شهر کابل همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا از پخش و نشر برنامه هایی که با لهجه ایرانی منتشر می شود جلوگیری نماید. این تنها رسانه ها و اعضای جامعه مدنی نیست که با لهجه ایرانی صحبت می کنند، بلکه بعضی از افغان ها که سالها قبل در ایران مهاجر بودند و حالا به کشور برگشتند هنوز هم با همان لهجه صحبت می کنند. محمد رضا و فاطمه، دو تن از افرادی که با لهجه ایرانی صحبت می کنند:
من مدت 23 سال در ایران زندگی کردم، نه با عراقی ها خوب بودن نه با ایران افغانی ها. مدرسه رفتن اونا تا دوره راهنمایی و تا دوره بالاتر راهنمایی اونا درس خواندن، ولی چون اونا تو مدرسه بیشترین صدمه روحی رو میدیدن. من پسر خودم تو ایران تو کلاس ششم شاگرد اول استاد شده بود.
12 ساله بودم که ایران رفتم. 30 بچه هم کلش همونجا تولد شد. صبحانه میخورد، نهار میامدیم میخوردیم، شام میخوردیم، خیلی خوشحال بودیم.
این سخنان در حالی مطرح میگردد که در سالهای گذشته نیز شماری از باشنده های کابل و چندین شهر دیگر افغانستان شاهد یاد بود از سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران بود. شماری از افراد با نصب تصاویر امام خمینی رهبر مذهبی ایران در سرک های غرب کابل از وفات و یاد بود می کردند. با آنکه برخی از نماینده های رسانه ها نیز می پذیرند که در شماری از رسانه ها از لهجه ایرانی استفاده می شود، اما آنها می گویند که این کار عمدن صورت نمی گیرد. محمد آصف سحر مدیر بخش خبر تلویزیون رای فردا در این مورد به رادیو آزادی گفت.
منتها با توجه به مهاجرت هایی که صورت گرفته در تمامی کشورها، ممکن بعضی از همکاران ما اگر باشند در پاکستان رفته باشد، در کشورهای خارجی یا انگلیسی زبان رفته باشد، یا مثلا در ایران رفته باشد، ممکن یک بخشش در تلویزیون رای فردا هم وجود داشته باشد. اما این به معنای این نیست که در اینجا گفته شود یا حتمی باشد یا لازمی باشد.
در همین حال برخی اعضای جامعه مدنی نیز استفاده از لهجه ایرانی را یک نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان می‌دانند. میثم احسانی، یک تن از اعضای جامعه مدنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان‌هایی که بیشتر در ایران زندگی کردند تحت تاثیر لهجه ایران قرار گرفتند.
مطمئنن کسایی که به یک نوعی در ایران زندگی کردن و در حالت مهاجرت بودن، اونا لهجه ایرانی را با خود در افغانستان منتقل کردن که ما امروز هم در گوش از زمان افغانستان در بزرگ شهرها شاهد تکلم با لهجه ایرانی هستیم. بله، از این طریق ما میتونیم بگوییم که به یک نوعی یک تهاجم فرهنگی صورت گرفته و به یک نوعی اون زبان و اون لهجه شیرینی که ما در افغانستان داشتیم اینا تحت تاثیر قرار گرفته.
در همین حال مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند هر نهادی که در رابطه با نشرات برخی رسانه‌هایی که به لهجه ایران نشرات دارند شکایت داشته باشد، باید آن را به گونه رسمی به این وزارت بسپارد تا در
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور فرانسه میگوید حملات شهر پاریس که ده ها کشته بر جای گذاشت از سوی افرادگرایان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. به گفته فرانسوا اولاند این حملات در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده بود. فرشته نگاه و جزئیات.
رئیس جمهور فرانسه میگوید عملات شهر پاریس که جان 127 تن را گرفت از سوی افرادگرایان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. فرانسوا اولاند در یک سخنرانی تلویزیونی روز شنبه به مردم فرانسه گفت این عملات در خارج از کشور به همکاری از داخل فرانسه برنامه ریزی شدند. انفجار، تیراندازی و گروگانگیری دیشب در فرانسه بدترین عملی تروریستی در تاریخ این کشور عنوان شده است. فرانسوا اولاند که 3 روز ماتم ملی را اعلام کرده است، عملات شب گذشته را اعلان جنگ به کشورش دانسته و آلات اضطراری را با گماشتن 1500 سرباز برای تامین امنیت در سراسر فرانسه وضع کرده است. همچنان بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که در نتیجه عملات دیشب پاریس حدود 200 تن مجروح شدند که وضعیت 80 تن آنها وخیم می‌باشد. پلیس می‌گوید 8 مهاجم که در عملات تروریستی پاریس دخیل بودند کشته شدند و گفته این منبع 7 تن از آنها با مواد منفجره‌ای که با خود داشتند در جاهای مختلف خود را انفجار دادند، در حالی که 1 تنشان با ضرب گلوله پلیس کشته شده است. تیراندازی و انفجارها از سوی افراد مسلح و مهاجمان انتحاری دیشب در یک رستوران، یک سالن کنسرت و استادیوم بزرگ فوتبال پاریس صورت گرفت. برخی از شاهدان عینی میگویند مهاجمان با سر دادن شعارهای الله اکبر بالای مردم تیراندازی کردند. سینا، یک تن از شاهدان عینی که در زمان وقوع این عملات در استادیوم فوتبال پاریس بوده، در صحبت با بخش ایران رادیو آزادی گفت
در حین بازی بود که در همون دقایق 20 یا 30 بود که 2 تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم. شبکه‌های ارتباطی موبایل خیلی اونجا به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب همین توی ورزشگاه تا جایی که من میدونم توی ورزشگاه نگهشون داشتن و بعد سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
عملات دیشب پاریس عکس‌العمل‌های شدید رهبران جهان رو نیز همراه داشت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما 13 نوامبر را حمله بالای تمامی بشریت و ارزش‌های مشترک جهانی خواند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا این عملات را تقبیه کرده تعهد کرد هر آنچه که برای کمک نیاز باشد انجام خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این رویداد را جنایت علیه بشریت خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با ابراز تسلیت و همدردی با مردم فرانسه عملات شب گذشته را محکوم کرده گفت
ülkem ve milletim adına
می خواهم تسلیتم را به امتای خود رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و ملت فرانسه با نمایندگی از کشور و مردم خود ابراز کنم. امیدوارم که زخمها به زودی بهبود بیابند.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین حمله بر افراد ملکی در پاریس را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. همچنان انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز تا یک سخنرانی در مورد عملات پاریس گفت
Ich bin in Gedanken bei den mehr als 120 Menschen
او میگوید افکارم با بیش از 120 نفر است که حق زنده ماندن از آنها گرفته شد. مطمئن باشید که جرمنی درد و غم و هندوی شما را احساس میکند. مقامات فرانسه از ساکنان پاریس خواستند تا در منازلشان باقی بمانند. پلیس فرانسه برگزاری هر نوع تجمع در پاریس و عمه آن را تا پنجشنبه آینده ممنوع کرده است. گروه دولت اسلامی و داعش با پخش یک خبرنامه رسما مسئولیت عملیات دیشب پاریس را به عهده گرفت.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش‌ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. خدا نگهدارتان.